السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او ومه ورځ ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د خزو اړوند مسلې راخستل شوې او په ومه ورځ کې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته له بیلابیلو زاویو کتنه شوې. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په تورخم کې تیر شپه د طالبانو سرحدي ځواکونه له پاکستانی لوري سره په جګړه اوښتي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی با خبره سرچینې ازادي رادیو ته د جګړې پیښېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د پاکستان د ملشي ځواک یو چارواکي بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه د دوی خواته د اف سي ځواک د درې سرتیرو د مرګ ژوبلې لامل شوې. د غچارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ پنهخه کړی دی. د لنډ کوتل رختون ډاکټران وایي چې د دازو تبادلې په وخت له تورخم د وزای ډریور حیات شیر مړی ورورل شوی دی. ځای خلکو مشال رادیو ته ویلي چې د دازو لکبل پولی تصویر مپروت باچا مینې کلی خلک د ویره لکبل پرېګدي او لنډ کوتل سیمې ته ځي. په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونه او افغان طالبان ترمنځ دغه تازه نښتې د لامل په حق تر اوسه معلومات نشته، خو دغه پوله د فبروري له 28 را په دی خوا تړل شوې ده. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یکشنبې په ورځ د روژې لرا رسیدو سره په یو وخت کې په خپل اکسپانه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې خبرداري ورکړې چې له سباندې 1 میلیارد ډالرو اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره 9.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښوولې وه چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینی فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبری اژانس صدا او سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانون اتباو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د ناقانون اتباو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څخه باندې 1 میلیون تومنه جریمه کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شوو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران بیا په تیرې و کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سبا سه شنبه هندستان او استرالیا نیمه پایلو به ترسره کوي. دا لوبه په دوبی کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلو به کې نیوزیلند له جنوبی افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلو به مخ کې د ګروپی دور روسي لوبه هند او نیوزیلند یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندستان 250 منډې هدف ورکړی وو چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. د کرکټ په اتلانو جام کې افغانستان هم شامل وو چې په ګروپي دور کې خپل لومړی لوبه په جنوبی افریقا وبایلوده. دویمه لوبه یې له انګلستان وګټله، خو دریمه یې د باران په سبب له استرالیا سره مساوي شوه او له مخکې تاګه پاتې راغله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. نو د ښځو د مختنل منځي مختد خپل حقوق راکی، مثلا د دند حق، د لوست حق، د غږ چتولو حق، د پټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی.
د یوې میرمنې غږ مو واورید چې ویلې د طالبان حکومت د دوی هغه لومړني حقونه ورنخستی. اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه خو هڅه هم نه ورتل منځي. ګڼ شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه تم نور ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبوټي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، اتم دی مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لري خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي والوالا وایي چې مخکې به د ښځو د ورځې لپاره یو میاشت مخکې چمتووالی نیو، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شي له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي. هغه ستومانۍ دی، هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور و خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي. یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. دي مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي یا هم خپل ځان د نورو له احتیاجه وباسي. حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي ولا خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا ته یو ساده او ډیر ارزان بیا د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډیرو ناخوالو، له ډیرو خفګان سره مخامخ دي او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اند کی او وړي خوشاله تر اخستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاس اور کړی دي، واړه خوشالیاں هم له لاس اور کړی دي. هتا نسې کولای خورز، یعنی وس نه لري چې د خزو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی وقته تاسف زیاده چې افغانستان خزي د فرصت نه لري چې خپل واړه خوشاله نه المانځنه وکړي، خوشاله او آرام شیبي ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پانتون په دوهم ټولګي کې ووي، په کورنۍ، پانتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی تل منزل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدی، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکله جوړېدله، په دې به خبرې او اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل موبایل کې را ټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټول خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه تم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بله، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
د کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې، هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي. خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي د ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادوري کړه. او باوجود د دې چې یعنی تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدای د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو که وایم، یعنی اکثرا بیرون که خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو، او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکي ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنو.
ارزش باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله. اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزش درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل، په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا غونه کولی شې ورځ ولمانځې، یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درنه کړي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده، یا حتی که بیرون فعال او نه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي، دوی ته د ښځو ورځ نن منځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړي هم بې دندې وي، نور لزغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ د چغم نه مانځل کیږي. طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي چې وایي څه دغه هم څه اضافه ده دغه ورځ څه چې نن مانځل یا نه خبرېدل یا خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره نمانځل کیږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې.
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کش کیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره کار او یو شي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به هم لا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي. مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې لپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و. د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لږه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسمو، په ډېر درنښت و. مثلا زموږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل ورځ ورته ولپیاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسسې وي، هر ځای وي، مثلا په دغه نامه یو څه شی و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله به ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکارانې به ټول په هغه ورځ راټولې و، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ به یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا د ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې و، په خپلو مثلا کارځایونو کې و. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدل چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رساوه، او وروسته مثلا کومې چې د تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو شو. یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی، هغه هم چې ترې واخیستل شو، دا خو یې بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه یې موږ تېر، خلاص موږ ته د خپل هغه هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم. صحیح
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضروریات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو تاسو دولت تاسو نه پرېږدي، واشي دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو. یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تا وان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه، چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون د غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، طبعاً نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپل کورنۍ پورې، که خاوند دی که ورور دی که پلار دی، نارینه نارینه دي. نو تر هغې چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ واونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به یم ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، خو یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل ته دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي، په خپل منځ کې دغه وکړي. مثلا که هغه هر څو ښځې دي، نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي، حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري، او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بې سوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین. بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټولې ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار دی. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکړه شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته له ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي؟
افغان ښځې، نجونې، میندې، تاسو ټولې اتلان یاست، موږ ټولې اتلان یو. یعنی زه خپلم بس افغانه یم، بس افغانستان کې اوسېږم. یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تیریشي، دا مشکلات به هم تیریشي. مثلا که تاسو دندو والیای، که تاسو درسو والیای، که تاسو مثلا د هر شرایط والیای، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخ وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر چی چې هغه خوښ لري هغه لکه کالی لکه طلا هر چی چې وي ورته اخلم،
د مور ورځم تاسو دې ورته شیان اخلم ورته او د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د مور ورځ د خزه ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده، هر ورځ ور سره شته راو، هر کار چې دوی وای ور سره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاری و بره کور کارونه هر چی چې دوی ورته راته وای هغه به کوم ورته. مال پر همیشه د خزه ورځ ده،
د خزه ورځ خو ډیره مهمه ده. هر چا خپل ماینه نظرونه دي، هر چا نظرونه به مختلف فدی طالبان او شزه تخزخ ندلر کې خنور در کې بیا
بعض خلک دی دوی ډیر شه د خپل کورنۍ څخه ډیر راضی لکه خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لکه ما غوندې کې ورته. او بر بعض خلک دی دوی خوش لري چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل کوي بر کور کې بناستي بس دس یو عزت خفقان راځینو ولې ما زم عتب تنظیم کوش تنظیم ورس منه تشلیل دی دوی خپد نه اتیا صدا اوس دوی خپد ټول جنو ټول د څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه زی بارو ورته نه تجلی کې دوه راتیا په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو تاسې د ونی د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و میور سره بول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه فزت راغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتن کې لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستري صرافینه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډیر څه بدته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو پیښو د سرټکی نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځون کې هیواد انګلستان فز په ځمکه ومخله. نړیوال مبصرین ویل غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډېر یو غټ لاس راوړنه ده په دې هدا چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. موږ لوبډلې کې د قابلیت ساده ظرفیت لري چې اصليا ته ماته ورکو د اصليا نه ته په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډېر زیات څه خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډېر څه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نه څنګه دغه لوبه وکړله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسونو راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته دې هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی و، ما یو سیاسون ملي د سیبی راغلی د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وی او دغه شخص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د مونږ ټولو وظیفه ده، مونږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاستونو وستم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد شرع د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړیو. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد الشره په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی ویل اسلام په تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکې شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي، سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرونی په ژوند ملهم لګون کې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي مات ورکړه، او دا لوبډلې چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فائنل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سل شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې د سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپل د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بلخوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینه ازادي راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیونز ټرافی لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله، زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته د هم مبارکي، خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی، ما یو سیاسون منلې د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو، خو ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې. دا لیواز دې مانو د داخله دي ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولی ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي. نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي. کدا سه موضوع بیا چې تر منځ کېږي، د منګه غختنه بل دوی نه داوي سیاسي په مینستری میډیا کې په ټولنیزو رسنوي کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکړي.
دا ډیر یو غټ لاسراوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډل کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې پې اوس داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا موږ او تاسو ګورو، د موږ بالینګ یو وخت سپین بالینګ و چې موږ ډیره زیاته تکیه کول، او موږ به دا ویلي چې موږ به د دنیا بهترین سپین بالینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکتل د ابراهیم هغه اننګ چې دا دی یو میچور لوبغاړي اننګ، او داسې لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیرنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفیو لا ستانګزه خراغ لاستوي.
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې عملی کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو ور بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرنی سیاست د ناکارۍ نیوکه او باسون راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادي لمخې د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریه په والد ټینګار تر څنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو تر څنګ په نور ملي مسایل د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریه په څیر بختور نه ده، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرخه ولاړ دي، خو دمشق کې نوي واک ته رسیدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقونو تعلیم په اړه هیڅ سخت دریځ نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځۍ په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محل تحریر شام سره تعامل ته ازرخه کړی دی څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
په اوس وخت کې د سوریه حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. لبل پلوه د سوریه د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري. د سوریه چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف شوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریه حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوی دی، ځکه چې دا د ملت په اوګو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوې ولسمشر ډونلډ ترامپ چې دویم ځل واک ته رسیدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورزي کله چې ګوري طالبان نظامی مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه ننداري ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایدن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلالت مآب ډونلډ ترامپ ته چې زموږ اوس وتیرې او ټنګونه توپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي، نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم، او حتی وایم چې نه یې درکوم، ډونالډ ټرمپ ته احترامانه وایم چې نه یې درکوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغې د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع دپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ کړ او دا نظام یې جوړ کړ، او که چیرې دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړې وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونی ډالري کڅوړې اوس هم روانې دي او یادې ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه درګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لاراشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارد ډالر ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانی چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو توریستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپل د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسو ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وطن نه وروسته ډېرې سلاګانې په متخه کې خبرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي، نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعماله، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره دومره اهمیت ونه لري، او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپل طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړی مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه نه کېږي باید چې واکمن نظام د دین د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
حضرت
او تیر دو ونیو کې د اتریش فیانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوه چې لدې منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سخت نیوکه کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل په کیملي سرودونه غوښتل شو، په اړه د دفاع وزارت په خوانی سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په امنیتی کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بلل، ځکه د په وینا چې لیوی خو دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل ورور قومي کیږي، نژادي کیږي او حتی افراطي بڼه ولي، او بل خو د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نخوري. کریچ سکل د هرات امنیتی کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخیده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په ایواز د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس باندې هم د په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ورته و.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لري ده او د سیمې هوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا و چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلیام نت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی افغانستان د محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت بخوانی سلاکار رنگین دات فرس پنتا د وی ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورځنګونه باید چاغزناک شي، ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حد موافقه خوده، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لار ایواز جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅي، باید له خپل اولادونو سره د جګړې لومړی کرخه ته لاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېر زیات غونډې راځي، شو تقریبا د 3-4 غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنگ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره فکر راټول شوي، یا هغه چیری دي چې په سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالات سره ځان سموي چې علا الاقل کچرته سیاسي معادله پیدا کړي چې دوی د پاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لري خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د یادګار انسټیټیوټ جوړ شوو او مخه یو څو نن بل مخې دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهامات ډیره زیاته ده، او دوی امتحانونه ورکړي دي. دا هغه سری دي چې امکان لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، کده په داخل د افغانستان کې وي، کده واکمن نظام سره دي او کده افغانانو سره دي او حتی کده بهرانيانو سره هم. دا هغه سری وي چې د افغانستان کې د بهرانيانو ټولو د ستراتیژي او ملان تیر مات کړی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنز غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای شي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای شي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکری خط باندې ولاړ وي، یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نش موندلای، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلای شي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکری خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونی لند خبرونه وباسونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونی اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیون افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځ دوی یوازې 19 میلیون افغانانو سره مرسته وکړای شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې د افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومان په ګډون 3.1 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو، کډوالۍ نه درستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.44 میلیارد ډالر بودیجه غوښتي ده. په داسې حال کې چې دمګړې په افغانستان کې لیوي خو د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خو دغه هیواد سره د نړیوالو ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغله ده. بل خو خبر ده چې د روغتیا سازمان ترڅار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسي ویلي د امریکایي مرستو بندې دو د مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیما غیزمن کړي دي، او لامل یو د شولیتونو کې د 360 روغتیاي مرکزونو خدمات غیزمن شوي. د دې موسسي د راپورونو مخې دغه روغتیاي مرکزونو ته د غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدماتو بندښت مرستندوی چارې زیانمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند یو سي ډي موسسي په اړه راپورونه ورکول شول چې ټول نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندان نو ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې یو سي ډي موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي، او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټول نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو لوګ دی مودي ورسته د ګلبدین حکمتیار سرګندونو نوی باسونه جوړ کړی چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د خغل حکمتیار په خبره د محل ګڼ لوري ګوت په ماشن است، یو هر ورځ د هیواد لولایتونو نه د بریدون خبرونه راځي، او خلک هیواد ته درګرځیدو په ځای لا زیات پتیخت دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي. یو ورخیزه پریکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسولیتونه لري، او د غراز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډیره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شریع استعفا کړی او دوبۍ ته تللی. خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي، د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د غو نظامی مارشونو ویډیوګان خبرې کړي دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې ننداري ته وړاندې کوي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلی چې امریکا او ترامپ زور لري نو دا وسلې ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې د وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبی اکاونټونو له خپل پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګان تکثیر کړي ترڅو ترامپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هلیکوپټرې واشنگټن ته ولېږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي، نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او او سم د تیریونه جالب خبري د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پر وکړه چې د ټرافیکي غړنګونی پر مهال الوت کول شي او ډریوري د سړک یا غړنګونی څخه غاړه ته بیرته پرځم کرا کوزول شي. دا موټر د نور الوتونکو موټر په څیر په وزر لرلو یا کوارد کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي. په ځمکه 360 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کول شي. د الف ایروناټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخیره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیا به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي. که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1.5 میلیارډ غلا کړی دی. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنی لوی غلا ده چې پاړې بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتی ده، او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1.5 میلیارډ نه 10% انعام هم اعلان کړی دی، تر څو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 8 میلیونه کاروونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي، وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکسه باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې راوستي، خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا $1.5 میلیارډ بیرته راونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مسترې بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو $40 میلیارډ پراته دي او 8 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسی پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ هم نن غواړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او چپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ਜਿਦਾ ਜ਼ਲਮੇ ਦਾ ਸਿਲਵੀ ਕੀ ਚੇ ਬਸ ਪਸ਼ਮ ਸ਼ੀਨੋ ਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਬਤਰਾਵਲ ਮੈਂ ਮਾਈ ਸਾਰ ਸ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਵਰੀ ਗੀਚੇ ਬਸ ਤਪਲੀ ਦੂਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੇ ਲੋਭੀ ਕੀ ਗੀਚੇ ਬਸ ਤਮਰਾ ਨਵੀ ਜਿਦਾ ਜ਼ਲਮੇ ਦਾ ਸਿਲਵੀ ਗੀਚੇ ਬਸ ਸਦੇ ਪ੍ਰੇਖੁਨ ਦਾਰਾ ਤਿਆਦ ਨਦੀ ਚ ਸੰਗਾ ਉਪ
کمرہ نوخی جدا ظلمے دا سلوی گیچ بس